راتلون کې خبرونه علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مادیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزایکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی وابه ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس ول جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیوړو باندونو کسان دمګړې د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزیدان خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داوودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چور کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 40% نیولې تر 80% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نوعیت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې د تیر مالیز کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالې جګړې په نتیجه کې 14 وسلوال وژل شوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیر شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه سره ده. په دې جګړه کې دشمن ته ډېر ملګروب لا وسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی، بل خو نامعلومو وسلوالو نن یکشنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د پد سال کې د چپرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینا منګل د وسلولو په ډزو وژل شو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل شو. د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوې. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان چستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامه کې ولسی وی چې موږ به د دغه سي اجنډا وو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وژلې او ورسته هوټل ته دننه سوي وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري شارګوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. پیرن ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو دغه صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د په عین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نهیلی نه دی. او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
په تطبیق کې د سیمې جدید مرحله اول زیاد کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمه غوښتنه کړې ده.
موږ ته اخترونه راکوو چې موږ جلکې د شکمړه کوو چې وادر نه کې بیا غو مجبور سو مینې مل خر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په د امر از باندې کاریګانې ورکړلې خپلې پر ځای و تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې باور چې د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دواړو ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په وګدو کې سوزا وسلوالو طالبانو د تلاشي پوسټې جوړې کړې.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي او بانډونو کسان دمګړې د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوې په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولی دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شوې په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلی یو چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي همداشان وویل د نوي مکانیزم له مخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي له ورته غبرګون سره به مخ سي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیوني پروګرامونو پخوانی چلوونکې او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکې وه تېره ورځ د کابل ښار په اوه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروسته درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې زوی چې ښوونځی ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. او کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت داخل شدیم بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کرد ببرم
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخته و او مې نه شو کړای چې نوکریوالې څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټکوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري
جواب مره یا بګیرن کې فهمیدی بیا در څه مشکل ده.
دغه سړی پولیس په بېکفایتي او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو وه موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تېره ورځ د کابل ښار د ومي امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینه منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په څو ځلې ګوښل شوي هم و خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجي صافی په ریپورت کې اوري.
همیشه فزته دي د ولند خلکو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله تکله نامزد و بل نامزدی نه دی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د الګ ویلګار دو ډیر به رقم وو مخته اخترونه راکو سم جو کې دیش کمړه کو چې و درانه کې بیا مجبور سم نه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا و د پښپګم او راز باندې کاریګانې ورکلې خلې پر جاي و تړلا نور د ورور نو د خلک ور سره و هنده جو کې نه بریت خا کوي و هلاوي و هلاوي و هلا ورندار کلی تر وېستله کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینه د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاتوي چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالۍ ته لاړو خوشنط هلی زنا دفتر کیسې پروین او بی په نوم ده یا معرف په نوم فاول راځي ویلې موږ د امیات ته لیږو د جوکې اختطاف شوی ده داسې ده داسې ده خدا خبر موږ ډېر خوشحاله اوسو. دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنواله دفتر ته نه نيسته خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې ورکړلې. سارنوال په ملک کلاس د کوکې واوخته واوخته وای دا نه دښتې تاب سره راس جوړه تاسو په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستې وه. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په څو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډېر ځخنات شوی ده حکومت د حکومت کلا کلا د خپل پیسو سترګې نیسي ځنه غواړم سي محاکمه سي زه غواړم سي دام سي دا خلک په جزا یې یو ځای جل کې سره په دې ساده سي سپټه تاسو وستي نه دا زه وې سلام مکمل من منطقه ټول وینو نه ولا وا ټول منطقه وینو نه ولا ما دې فیسبوک نه هم له تاسو چې مشتاق دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولې او ډېری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه ایر انوانی دویستان
پا دیر لسوا شپگ نویم المریس کال که میرمن مینا منگل یو عریضه سرنوالی تور کردی و پا که در کورونی اختلافات و پتراب یادوان کردی و لخپل وادن رازی نو د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې څرنوالي دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخواني چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نمنګ غږ آزادي رادیو ناوړی. د نورستان کامدی شاو برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دواړو ولسوالیو ته د غزیدلی سرک په اوږدو کې څو ځای وسلوالو طالبانو د تالاشۍ پوستې جوړې کړې. دولت پلوه کسان نیسي او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیز نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګمټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو د تک راتګ لار کې پوستې جوړې کړې او هر سړی نشي کولی چې په یاد لار سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل:
راوځي هغه سره کومره هغه کې مشکل سره بیرکوټ ته راشي. بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل. بیا ودرای سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پریدی اوس اول نه اوسه پوری لار زمون بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پلدی هغه ځای کې تلاشی کوي, پیتیګل پل کې تلاشی کوي, میردیش پل کې تلاشی کوي, دادری ځایونو کې تلاشی کوي. بیا پریدی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه ابرام وړي خپل نفقه وړي. هلته چې ورسېد بیا خره سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو هغه اړینا طالبان ډزی.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی.
خپل کلي نه بار ته تللی نشي. حکومتي هلکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هلته بار ته وتی نشي. نږدې کې موږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکو وایي په تیرو څو کالو کې له مرکزي حکومت په خپل سیمه او لویه لاره کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لرې کولو بې شمېره غوښتنې کړي خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
باید حکومت داسې کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي. داسې هلته موږ وطن کې نشته. مونږ دپاره امنیت براولی مونږ لږ امنیت چې راله بس لږ آرامي ژوند به وکړو. برګمټال ولسوالۍ هلکان بار ته ګرځېدی نشي ډزی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګمټال په لویه لاره کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو. او دویم ولسي لاره ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو. بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لا ټونو له جوړولو شکایت کوي چې د تور تستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي چې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دي ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم همدا اوس زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه ده ازادي راډیو ډاټ کام. د لاجورد د لارې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزې او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځنډ ویزه ورکوي، په لاره کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزې په ګډون یې ډېرې ستونزې حل کړې او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارلوونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمدین حاجی اغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل دې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په عین مشکل دی. د ویزې او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه همدغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزې روډ پاس دا مشکلات چې مندرتول دغه په خاطر توقف لري.
د دغې لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیې ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له نن نه 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانیستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا ازربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه لارې نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لارې تجربه کوي. د دغه وزارت وین میرسا ازادي راډیو ته ویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته رسوي له سقوط سره مخ سي.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټولنه کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي، ځکه د خلکو له همکارۍ پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه له سیمې زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حال ترې واوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینې ساتونکي دي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در همیت ما در همیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي له اجر او ثواب څخه خالی نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي ترڅو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړې کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نوردین محمدی په دې اړه وویل
تلاش نیروهای امنیتی در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر بخ
دی امنیتی ځواکونه هڅه د ثبات ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتی ځواکونو د سرخندونو له کبله رامنځته شوي دي په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه ثبت تاریخ میشه خداوند اجر
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي له دې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي تر څو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغیو لمن راټوله شي
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیر ګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سامیو نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بله خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی د بېلابېلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی پکې وویل دی له دې ټولو ستونزو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېر هیله مند دی او لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یوه کال کې تر ډیره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږد ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن یې په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس آرلنګټن په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استوي څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکینۍ بیړۍ سره یو ځای شي او همداراز څو بی 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د آزادي راډیو ډاټ کام. د مازیګر 4:30 او 30 دقیقې شوې. سالم محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان شو. د افغانستان د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق پړاو کې له 1.4% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه جګړه تیر شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې ده. نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالغفور محمود وژلی دی. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې نن وژل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی وژن کې حمله وغندله. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي چې د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په آسیایي سیالیو کې به افغانستان په ایف ګروپ کې له سعودي عربستان، ازبکستان او هندستان لوبډلو سره لوبې کوي. د دې فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د روان کال د نومبر په 10 پیلېږي او شپږ آسیایي لوبډلې پکې برخه لري. د فوټبال د آی ایف سي د قانون له مخې د هر ګروپ کوربتوب یوه لوبډله پر غاړه لري چې د ایف ګروپ کوربتوب د سعودي عرب افغانستان په غړ دی. د کندهار په ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش ادارې سرپرست مدیر اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 160 لوبډلې برخه لري چې د احمدشاه ابدالي د فوټبال په سټیډیوم کې ترسره کیږي. دی وایي دا سیالۍ د روژې د میاشتې تر اخره دوام کوي او هر شپه 4 لوبې ترسره کیږي. نوموړي همداشان وویل چې د سیالیو په پیلوبه کې به ګټونکو لوبډلو ته مډالونه او جایزې هم ورکړل شي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په پیلوبه کې نن شپه چینای سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه 9 ځلې مخامخ شوي چې 14 ممبئی او 11 چینای سوپر کینګز ګټلې دي.
مغل ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، ناجیا صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسته دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو برنامه نشر ته مددي لازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کاپیسا له ولایته د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو نیم کال کېږي چې د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. دی وایي د دغه دواړو ولسوالیو اوسیدونکي د دغه سړک د بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد حسین محمدی او ورپسې به د کاپیسا ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد حسین محمدی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کاپیسا ولسوالۍ حسین.
هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
مشکل زمونږ دغه شی ده چې هغه ده لاره خو داسې سوې ده، مشکل چې هغه لاره تقریبا یو نیم کال کېږي بنده کړې ده. عمومي سړک بنده، عمومي سړک بنده ده، سړک داخل چې ده موټر مثال جي تقریبا پنځه جریبه ځمکه بس سارا ده، هغه کې موټر ځي بیا راتاویږي، عمومي سړک ته راوځي.
دغه لاره د دولت مخالفینو بنده کړې او که د دولت لخوا بنده شوې؟
نه، منطقه کې د دولت ملي اردو دي.
ولې بنده کړې؟
بنده کړې دي له وجې نه چې هغه وخت کې عملیات پروګرام مثال یو نیم کال مخکې عملیات پروګرام او دا لاره چې کله بنده کړه هغه څه خامله رواج ولا وای تاسو دا لاره مو خوش کو. بیا قومي مشران ټول سل لاړ ورته د هتا دا ویل چې موږ هلته هر کله جدول راوړو دې سرغاړ سره ولرګو.
خه دغه لاره چې بنده شوې د سیمې خلک له څه ستونزو سره مخ کړي؟
لاره دا ستونزه بې حکړې ده چې مثال لس دغه لاره په یو ساعت شوې ده، اوس نیم ساعت شوې ده.
یعنی وخت مو ډېر ځای کېږي پرې.
سمره
وخت کی چې دا لاره بنده ده؟
تقریبا دا یو نیم کال کی هم بلا زیات وخت کی.
ستاسو ولس یا خلکو یا د خلکو استاذ او سپینګیرو د والی یا د امنیتی ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړي؟
ولایت مراجی خلکو کړي وا سپینګیرو کړي وا تاسو ولایت دا غراوی چې موږ به تاسو ته غو کو جدول نه چم کله ولاګو لاره به خوش نور مغه شپه د نن پورې مغه هغه پات مغه زراتیزم کا کی موټر دی.
یعنی په دې سکه تر اوسه اقدام نه دی شوی؟ روغ رنزور یا کوم عاجل کار چې پیښ شي بیا څه کوئ؟
مریضانو مشکل هم دغه شوی ده، کله مریضانو ستونزه بیخي ډېر مشکل ده. بیا بعض خلک تیږي ورته وایي لاره ورکوي بس په بعض نه ورکوي دغه فلانې.
ښه، غوښتنه دې څه ده؟
اخر غوښتنه ما ده موږ دغه عمومي سړک خوشي خلک به ډېر سهولت خلکو ته مشکلات ده.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والی له ویاند ښاغلي قیس قادری سره شریک کړه. قادری صاحب د الاسا یو تګاب اوسیدونکو رادیو ازادي ته ویلي چې پخوا د دغه دواړو ولسوالیو ترمنځ یو عمومي سرک و او د دې ټولې ستونزې پې حل کېدې، که د معارف په حصه کې و، که د روغتیا په حصه کې و، که تجارت په حصه کې و، لیکن تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه لاره تړلې. دوی وایي چې موږ ته ډېر تکلیف دی، لاره موږده شوې او ستونزو سره مخ یو. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
سلامت اوسئ، نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغې احترام سره نظریاتو د خلکو زه باید یادوه شمه چې دا سرک پخوا د دې طریقه استفاده یې کوله او دا یو فرعي سرک دی، عمومي سرک چې پخوا هغه سرکونه بند و او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ و. اکمالاتو کې د امنیتي د ولسوالیو د دوام واحدونو د خوښي ځای ده چې دا مشکل حل شه. فعلا هغه عمومي سرک چې الاسای تګاو او نجره ولسوالیو ته یو نقطه د اتصال مرکز کې کېږي هغه عمومي سرک واز دی او خلک شي کولای چې ډېر اسانه تګ را تګ وکړي. او دا سرک چې زمونږ ډېر محترم ولسونو او اوسیدونکو د هغې ساحې تاسو ته انتقال کړې ده، دا یو فرعي سرک و. پخوا د دې طریقه ځینې مخالفینو تګ را تګ کوه او ځینې عملیاتونه یې تنظیموله چې دا موضوع د امنیتي دخوا رهبري ولایت سره شریکه شوه او رهبري د ولایت جلسه کې فیصله وکړه او دا فیصله یې انتقال کړه مرکز ته چې دا د دې طریقه موږ همیشه زیانمند کېږو او همیشه امنیتي ځواکونو ته د دې طریقه تلفات رامنځته کېږي. چې د فیصله په اساس د اداره محلي کاپیسا پیشنهاد او فیصله د مرکزی حکومت دا سرک موقتا د امنیتي ځواکونو لخوا البته پوسته بندي شه، پوسته افراز شوه تر څو لیدل شي چې د نتیجه کې کوم امنیت ټینګیږي یا نه، چې د مثبت رول ولوبه او وروسته دغه دا موقتا بند ده. انشاءالله من کوشش کوم چې دا موضوع یو ځل بیا جلسه کې د امنیتي نظامی شورا کې مطرح کړو او د دې واضحیدل وغواړو او د خلکو د همغږۍ، د خلکو د همکاري په اثر د مشکل ته د پای نقطه کېږدو. او تاسو نه مننه چې دا موضوع انعکاس ورکړه.
جناب قادر صاحب ستاسې د خبرو نه ما داسې واخیستل چې دغه سرک موقتی بند شوی دایمي نه دی.
دا سرک خو د خاطر بند شي چې یو څو مده دا بند شي او نتیجه لیدل شي چې آیا دا نتیجه ورکوي. دا ما خبرې چې امنیتي ځواکونه مونږ ته کړې وې چې د کشفي اطلاعاتو له مخې چې د سرک نه ځینې مخالفین تجهیز کېږي او ځینې مخالفین تقویه کېږي، او دی د طریقه ډېر پلانډ او زمونږ پوستو ته کابینونه نیسي. وروسته د دې چې دا پوسته بندي شوه، دا بند شه د خلکو پر مخ د نتیجه ورکړه، بیا هم موږ هلې ځلې کوو چې په دراز مدت بند نه شي. دا باید خلکو پر مخ بیرته واز شي او پوستې ځینې ځایو کې چې استراتیژیکې نقطې دي هغوی کې افراز شي تر څو هم د خلکو ستونزې حل شي او امنیت دوامداره په شکل ټینګ شي.
ډېر زیات تشکر.
تشکر.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا له ولایت د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې لکابو یو نیم کال راهیسه د کاپیسا ولایت د لاسا یو تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانی عمومي لار وستړل شوې ده. دغه په خبره دغه لار تړل کېدو د سیمې اوسیدونکو لستونزو سره مخ کړي دي، او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې دغه لاره په موقته توګه بنده شوې، د هیله خی چې ډیر ژر به خلاص شي او کننو د خلکو د ستونزو د هواری په خاطر به له امنیتي مسؤلینو سره موضوع شریک کړي چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، نو لطفاً خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورکسیوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یادې وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه غفار یم، اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. دغه نفر چې د هر سړی وروره په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 1 9 9 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تلې په نمبر دې کړه چې څنګه یې دا کړه سره دې ډېر وخت دې دا لاس ور ښکاره کې دا کړه مورنه لار مورنه لري کورنه لري ورونه لري ځنه لري څنګه خو والا
ورور هغه څنګه چې څنګه وې دا چې ما سره یو کس دې نو نه ورته ونه خو دا د خلاف وي درې بغت نشته دی او شنی سترګې دې دا څلور کال کې چې دا ما سره دا د غشمیر څنګه غوانه چې له مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خلګ را کی و عبد الشکور لغمان نه دا تل کال کې چې ما څنګه نه درکته د خلاف درې بغت نشته دی او دوه وسویل چې څلور کال کې چې ما سره او په دا نمبر دې کده ما نمبر وخت په دا نمبر دې څنګه راته و هي 17 شپاره څلور سواتل درې پنځو ډیر مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت ته خبرې کوم. یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو شوزی پیغام پریشو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل، هغه ټلیفون نمبر د زاده دوه ساده ده دی، یو واری فارسی وایلا بیا پښتو وایلا، دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم وزه سلویش کاله کېږي، د کور سره نظره کوم، اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي، دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه د ازادي یو سړي دغه نمبر اعلان کړل، ام هغه غلط و، زن هغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسی وایي نمبر دې قرار ووایي، هغه نمبر زه صحیح کړم، زه د دغه ښځې زوی یم. عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي الله خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي الله خالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووایي، 0 1 3 1 2 1. نو ما ته زنګ ووایي، ډېره مهرباني به وي، او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور پتخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې، دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی، و ما ته زنګ ووهي، 0 1 3 1 2 1 په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم، دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دوی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه مات ونیسي. لسو 15 چې پر و یوولس شل والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم، پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی، در د شپاړسو اوولسو کلو به یې، تاسو د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم، وایي زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم. دی به د چې کوم مسلمان ورور وي د غالک، حتی که د هر مسلمان ورور وي د غالک، له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9 هغه مې د ټلیفون شمېره ده، حتی که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي، له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام. ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلې خوست څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماس ونیسي. 0 1 1 0 0 5 2 5 دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی زنګو.
څنګه سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا 16 کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یم چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي، د هر سړي په دغه وخت کې معلومات لري. یا د خپل زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 4 9 8 6. دا زما شمېره ده، بس هر څوک له پاتې معلومات یا د خپل زما دغه اورې چې ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسیح دی د نرمندو د ساحې زنه درکه سوي چې جایز معلومات مخکم نسته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون پر کښې ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لښکرګاه کښې که زما غږ اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کښې دي او پلار دی، کدی غواړي چې موږ سره معلومات راکړي په دې شمیرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. ډېر ځواني دي 0-2-3-1-4-2-5 سلام شمیره ده 0-4-9-1-4-9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت ښه ژوند د خدای په نام.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولۍ کې نیس وی د نیس د وهلو سره سم یې سکون هډکې پرې شوې. نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې ده په هر نور څوک معلومات لري نو موږ ته دې سره څنګه ووایي. چې پر اووه سوه پس سوه څوارلس نه سوه اته پنځوس
السلام علیکم. زبل حکیم عمر هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. زما بچی صلاح دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د سلکان د کرې اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نه درک ده کار څوک په اړه معلومات لري زموږ طرفې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- تیزما غخ پل آوری پر اتوک معلومات لرین و مهربانی دوی کس مستقل پر تغیر نروانی بسا
زه په داسمن دی زابل ولایت کې نظام له سوالي څخه نیالي کې نیولې ده. ما یو وخت دې د پیزم احمد په نامه دی دیوانه چیز نه درک دی کار ساتو معلومات نو په داس ماره جمع سره اړیکه ونیسي چې پر اویا څلور اویا دوه سوه ته دور نیو یو ځل بیا به صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نهه څلور.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی دا چې ډېر پسې پریشان یم نو خدای دې آزادی راډیو د لارې را پیدا شي نو د آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله آباد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې
محمد اللہ نمیجی نو در لسنیاش تی کیجی کار مسلمان ورور لگلی نو پتا شمیر آجیز مرسور آلی کونی چی چی برو سو آتا سلور سو دونی وی سنسو سو وش پیتا دا آلی کون منانا.
الو زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه میرنګ ولیدی کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټ غټ سترګې لري او سپینه ږیره ده درې کاله مخکې هلمند و خواته د کور څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلې وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلې وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام
مصادر الله ما دې نګرا ولا چې تاسو سره پاړي کې ما زما ورو درلکان په جنگ کې لا درک شوې ده. اسا خان مې چې تاسو کول سوالي کې کتا سو مهرباني وکړئ دغه پیغام د مونږ خور کې ډېر مننه وي. دا شماره مې دې الکونی دي چې تاسو معلومات دې پر واویا 252 99 97 د یو ځل بیا تکراروم صفر واویا 252 99 97 بل شماره تکراروم صفر اتاویا سلور دېرش اته دېرش وسو یو دېرش صفر اتاویا سلور دېرش اته دېرش وسو یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد ککو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي، 0 4 4 0 4 9 3 4 3. شماره یو ځل بیا 0 8 8 4 4 9.
سلام علیکم، ما یو راځی نوم آقای گل دی، 4 کاله کیر سور سعودی اصلی در غندال دی. هر چاته که معلوماتی پر داشت مارا زنگ را اون 0 5 0 1 8 2 9 4 یا 0 5 0 1 8 2 9 4. بلند
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کې د تاسو په تماس کې ما زموږ ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نه درک شوی دی چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې 0 8 8 3 4 0 0 بله شمېره 0 8 8 2 9. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی د 15-16 کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی مونږ سره د تلیفون پر دغه شمرو باندې اړیکه ونیسي 0 3 8 8 2 4 2 بله شماره 0 8 8 1 4 1 4. تلیفون شمارې یو ځل بیا 0 8 3 8 8 0 2 2 بله شماره 0 4 8 8 1 4 1 1 بیا په پای کې دریم. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخته خبره کړې ده، وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې 0 8 8 1 8 5 8 10 0 8 8 8 1 8 5 0. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ، نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کې معلومات کې 0 8 8 1 8 5 8 10. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زموږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی، چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي 0 8 8 8 3 4 0. مننه.
دوره کوسو عزیزانو، د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو. نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د کوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه، تر راتلونکي خبرونه پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.